السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستانه زم تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو 2 ساعته موسیقي خبرونه په همدغه هزارګي موسیقي چې درته خبره شو ختمه شو اوس د خبرونو او راپورونو وخت ده په دغه خبرونه کې چې تر 3 بجې دوام کوي 2:19 پروګرامونه حقیقت څه ده او تاندې څنګه درته خبرو هو لمړی نیمایي راپورونه او خبرونو ته ځانګړي ده په مهم راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په 13 سرمشریزه کې د اسلامي هیوادونو په افغانستان کې لترهګری سره د ګډې مبارزې پر سر ټینګار وکړ. همدار زورې چې افغان حکومت وایي د یو غوره قضایي سیستم د رامنځته کولو په هدف اقدامات پیل کړي دي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبري یوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وایي د ازموینه له ناکامۍ سره هم مخ شوې ده. خو تر هرڅه مخکې رحمت الله افغان ته وارور کوي چې د افغانستان مهم خبرونه وایي.
په سر کې هم د کورنوي خبرونو سرټکی افغان ولسمشر د هیواد په امنیتي وضعیت له ولایتي مسولینو سره خبرې وکړې. په فاریاب کې ځوان انجلۍ ځان وژنه کړې او د کندوز د حوزوي روغتون چارواکي وایي د دغه ولایت په جګړو کې ملکانو ته مرجوب لا وخت دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور دیرش ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د هیواد په عمومي وضعیت خبرې وکړې. له ارڅخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه خبرې نن سهار د توحید له مرکز څخه وشوې او ښاغلي غنی له ټولو والیانو او مسؤلینو څخه وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر له والیانو دا هم وغوښتل چې د مخالفینو پر ضد اقدام ترڅنګ باید د خلکو د ستونزو هواري ته هم کار وکړي. دا په داسې حال کې د چتیره اونۍ وسلوالو طالبانو د عمرې په نامو پسرلنی عملیات پیل کړي چې ورسره په هیواد کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان جمهور ریاست وای د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شرطونو به هغه غاور وکړي چې غړي وسله پر ځمکه کې دی او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وین د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هغه غوښتنې ورته د منلو دي چې له قانون سره په ټکر کې نه وي.
کله چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي وسله پر مځکه کښېږدي له هغې وروسته به یې په غوښتنو غور وسي چې له قانون سره سمی وي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی کابل ته راغلی او د سولې له عالي شورا سره په خبرو بوخت دی. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ویلي له دې ډلې سره په خبرو کې پرمختګ شوی او حزب اسلامي له تورلي څخه د دوی د غړو د ایستلو په ګډون یو شمېر غوښتنې هم لري. د کندوز حوزوي روغتون چارواکي وایي د کندوز له وروستۍ جګړو څخه ورته شاوخوا شپږ مړي او 15 ټپیان وړل سوي. د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي چې ښځې ماشومان او سپینګیري هم پکې شامل دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د معلوماتو له مخې اوس هم د کندوز ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په روانه جګړه کې تر اوسه 2 افغان سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. او د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې یوې ځوان انجلۍ ځان وژلی او یوې ناوې په قیصر ولسوالۍ کې تیزاب څکلی دي. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام ذهنیت ازادي راډیو ته وویل 18 کلنې ناجیې په تورت عطا کلي کې په ظاهري دوا ځان وژلی. په ورته وخت کې د فاریاب ولایتي روغتون د عدلي طب مسؤول ډاکټر سمیر عنایت وایي له چلونو داسې ښکاري چې یادې انجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته یې ځان وژنه کړې. ښاغلي عنایت زیاته کړه چې په قیصر ولسوالۍ کې یوې ناوې د ځان وژنې په قصد تیزاب څکلي چې دا مهال تر درملنې لاندې ده. د افغانستان الوان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه د سالم احمد سالی څخه باورې.
د جاپان په جنوب کې زلزلې لښته لږ 19 مړه کړي دي. دا په داسل کې ده چې تر دویمې زلزلې وروسته د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې دویم ټکان نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن د لنډې مودې لپاره د سونامي توپان د راتلو خبرداری په دې پسې ورکړ چې دریشتر په اندازه د 0.1 درجه زلزله وسوه. په دې زلزلې پسې بله یوه دریشتر په کچه 0.4 درجې وه چې د کوما موتو ښار ته نږدې وسوه. یوې جاپاني ښځې چې شپه یې په پرانیستې فضا کې تېره کړې روټرز اژانس ته وویل
ورمه شپه می په جمنازیوم کې تیر کړه. تیر شپه می هم په جمنازیوم کې اړولې و. چینی مشپه زلزله وشپه د خوانځي ودانۍ او جمنازیوم ونړو. زه د شپې لیوې بج رئیس دلته يم.
سیمه ایز رسنۍ په دې وروستۍ زلزله کې د 470 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی او دا بیره څرګندوي چې د تلفاتو شمیر به زیات سي. جاپاني رسنۍ وایي چې د نږدې 200,000 کورونو برېښنا قطع شوی او په سیمه کې د تشاک د اوبو سیستم خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وایي چې دا ازموینه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. په هغه پریکړه لیک چې پرون تصویب سه د امنیت شورا خبرداری ورکړی چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ایرنست پرون خبریالانو ته د شمالي کوریا د ازموینه پارونکی اقدام وباله.
موږ په هغو راپورونو خبر یو چې شمالي کوریا په وروستیو کې د بالستیک توغندي ناکامه ازموینه کړې ده. امریکا له خپلو سیمه ییزو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په نږدې همغږۍ وضعیت څاري او ارزوي. د پخوا په څیر متحده ایالات د شمالي کوریا د حکومت دغه پارونکی عمل غندي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دغه پریکړه لیکونه شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي له کارولو په څرګنده منع کوي.
ویل سوي چې دغه ازموینه د دغه کمونیستي هېواد د منځوي مؤسس د کالیزې د لمانځنې پر مهال سوې ده. شمالي کوریا تر دې مخکې په جنوري میاشت کې 4مه اټومي ازموینه کړې وه او په فبروري میاشت کې لرې واټنه توغندۍ هم وازمویه چې پر دغه هېواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت وهڅوي چې له اوربند سرغړونه بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون ویل چې دفاع وزیر چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټلیفوني تماس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاور وفته وویل دا یو بیړنۍ اړتیا ده چې بشار الاسد د اوربان رعایت ته وهڅول سي. کربي خبرلانه ته وویل چې د سوریې په حلب شار او شاوخوا سیمو کې د روسیې د هوایي حملو په مرسته د سوریې حکومت ځینې اقدامات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې جان کیری دغه ورځ لاور وفته وویل چې امریکا تمه لري روسیه به د سوریې له رژیم څخه غوښتنه وکړي چې اوربان رعایت کړي او موږ به لا پوزیشن نو وړي چې ورته کار وکړي. جانکيري د غلط پر هوغو راپورونو اندیښنه څرګنده کړه چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وی پټي څنګه قومندان قاسم سلیمانی غواړي چې مسکو ته ولاړ سي. سلیمانی د قدس ځواک مشري کوي چې دغه ځواک په لبنان، عراق او سوریه کې شیعه ملیشه روزي او ملاتړ یې کوي. په جنوبي کوریا کې په زرګونو کسانو د هغو 304 تنو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل چې دوه کاله مخکې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي وه. پولیس وایي چې نن 2,500 کسان په انسان ښار کې چې ډېری قربانیان د همدې سیمې وه راغونډ سول. دغه یادغونډه په سیول او جنوب لویدیز ټاپو جندو کې هم وسوه چې د کښتۍ د ډوبېدو ځای ته نږدې پرته سیمه ده. د هغې غمیزې چې جنوبي کوریا یې ولړزوله ډېری قربانیان ځوان محصلان وه. ویرجنو کسانو د مړو په یاد سمندر ته ګلونه واچول، شعرونه یې ولوستل او زرګونو ژړ رنګ پوکڼۍ یا بغوی هوا ته خوشی کړي.
له سالی محمد سالی مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی سي. باندې په پروګرام کې اوري افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په 13 سرمشریزه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر سر ټینګار وشو.
کشورهای ایران، سعودي و ترکیه در مبارزه با این پدیده به افغانستان را کمک کردن و دیدگاه مثبت داشتن.
افغان حکومت وایي د وغوره قضایي سیستم در رامنځته کولو په هدف ځینې قاضیان برطرفه کړي او ځینې نور یې له خپلو دندو نورو ځایونو ته تبدیل کړي دي.
125 قاضی که از صلاحیت برای جمهور بودن اونا برطرف شدن یا به جای دیگه تبدیل شدن، این تعهدی ما را نشان میده.
په کندوز کې سیمه چارواکي د یو شمیر وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تندې څنګه هم په همدې پروګرام کې اوریدلی شي. 2:10 دی رازول لمړی مطلب ته افغان حکومت وای د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په 14 سر مشريزه کې د اسلامي نړۍ اتو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې او د سولې ټینګښت ژمنه کړې ده. اجرایه ریاست وای ترکیه، ایران، سعودي عربستان، مصر، اردن، ماليزیا، بلاروس او پاکستان هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ټینګار هم وکړ چې د سولې او تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې پاکستان پر ځینو ژمنو نه دی ولاړ او د هغه د ژمنو په اړه شک وخوت. زموږ همکار محمد حدیث پردیس ترکیې ته د اجرایه رئیس سفر تعقیب کړی او اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ څه مهم ټکي په دغه سفر کې او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په 14 سر مشريزه کې د افغانستان په اړه مطرح شوي دي.
مننه ستانګ صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو خبرونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان په 14 ناسته کې د افغان حکومت په استازیتوب ګډون کړی و. دغه کانفرنس د پنجشنبه او جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و. دا چې په دغه کانفرنس کې مهمې پریکړې شوي او د افغان حکومت لاسته راوړنې، په دې اړه مې د اجرایه ریاست ویاند مجیب رحیمی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې اجرایه رئیس په دغه کانفرنس کې په زغرده دریو مسایلو ته اشاره درلوده. اول دا چې د ویل چې په افغانستان له ټولو اسلامي هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړی او خې اړیکې غواړي، او دویمه دا چې د دغه کانفرنس کې ټولو اسلامي هیوادونو ته په زغرده دا ویل چې په افغانستان کې بې ثباتی پر نورو اسلامي هیوادونو هم بې اغیزې نشي پاتې کېده. او دریم او له ټولو مهمه موضوع دا و چې اجرایه رئیس په دغه کانفرنس کې پر ټولو اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان او په سیمه کې د مخبر زیاتیدونکو ګواښونو د مبارزې لپاره باید اسلامي هیوادونو سره نږدې همکاري وکړي. خبروي سانګ زیسه چې په دې برخه کې د رحیمی د خبرو یو برخه واورو.
طبیعتاً شورای کې به افغانستان
نږدې ګرځن، وایي طبیعتاً هغه هیوادونه چې افغانستان ته نږدې دي او په اسلامي نړۍ کې مهم ارزښت لري، هغه سعودي عربستان، ایران او د پاکستان هیوادونه دي. خو په دې ډله کې هغه هیواد چې زموږ په منطقه کې د تروریزم په برخه کې جدي همکاري نه لري او تر ډیره د ترهګرو ځاله بلل کېږي، هغه پاکستان دی. د تروریزم په برخه کې چې پاکستان کومې ژمنې کړي هغه هم نه دي عملي کړي، اما ایران، سعودي عربستان او ترکیه د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کومک کړي او په کانفرنس کې هم نظریات مثبت ول. ستانګزای صاحب، اجرایه رئیس دغه کانفرنس په څنډه کې د پاکستان، ایران او بلاروس له ولسمشرانو سره جلا جلا لیدنې درلودلې او په دې کې اجرایه ریاست وایي چې دغه ناسته تر ډیره ګټورې هم وي.
ډیره زیاته مننه کوم حدیث پردیس، چې ترکیې ته مو د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه باندې اوریدونکو سره جزئیات شریک کړل. کور ودان قدر منو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ کېستا د راډیو په ټوله افغانستان کې په 1200 مې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوږ کېست. اوس به هم مرشو یو بلې موضوع ته. افغان حکومت وایي د یو غوره قضایي سیستم د رامنځته کولو په هدف اقدامات پیل کړي دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په یو نوي اقدام کې 125 قاضیان له دندو لیرې او یا هم تبدیل شوي دي. خو د افغانستان د شفافیت د سر سازمان وایي افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی په بنسټیز ډول له اداري فساد سره مبارزه وکړي. ناجي صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په قضایي سیستم کې د اداري فساد د زیاتېدو په اړه د یو شمیر راپورونو له خپرېدو وروسته اوسمهال افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایي چې په افغانستان کې د غوره قضایي سیستم د لرلو لپاره د یو شمیر قاضیانو د لرې کولو او تبدیلې پروسه پیل شوې ده. ښاغلی مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قضایي سیستم کې بې عدالتي او د فساد موضوع تایید وی، خو زیاته کړه حکومت ژمن دی چې له اداري فساد سره کلکه مبارزه وکړي.
ستر محکمه او قاضي القضات په همدې ورځو کې له 1500 څخه ډیر قاضیان له دندو لري یا هم تبدیل کړي دي. د افغانستان حکومت ژمن دی تر څو هغه ژمنې چې خلکو سره د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې کړي دي یو پر یو عملي کړي. له دې اقدام څخه څرګندېږي چې حکومت د غوره قضایي سیستم لپاره خپل تعهد لري. 125 قاضیان چې د جمهور رئیس له لوري له دندو لري یا هم تبدیل شوي دي، دا زموږ د ژمنو یو ښکاره بیلګه ده.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اروپایي ټولنې د افغانستان قضایي سیستم د دولت تر ټولو فاسده برخه بللې ده. د اروپایي ټولنې نوې ټولپوښتنه څرګندوي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې 80% اداري فساد شته. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم منلی چې د افغانستان په قضایي سیستم کې فساد شته، خو ویلي چې ډېر ژر به په دې برخه کې جدي بدلونونه راشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له فاسدو هیوادونو څخه دی چې پکې میلیونونه ډالر بې ځایه لګول شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې بنسټیز اصلاحات راولي. د دې ادارې مشر سید اکرام افضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې قاضیان باید د وړتیاو په اساس په دندو وګمارل شي.
د افغانستان د قضایي سیستم په داخل کې باید داسې کمیسیون جوړ شي چې پکښې د مدني ټولنې، خپله د قضایي ادارې او نور برخو څخه استازیتوب موجود وي، ترڅو په ښه توګه د قاضیانو د تقرری او نور مسایل په پام کې ونیسي. همدارنګه باید ډېر دقت وسي ترڅو کسان د روابطو په اساس نه، بلکې د وړتیاوو په اساس وګمارل سي، ترڅو له فساد سره بنیادي مبارزه وسي.
د اروپایي ټولنې دا نظر پوښتنه څرګندوي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت پالیسي د قناعت وړ نه ده، او دغه پدیده په دې هیواد کې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. دا چې په افغانستان کې له دندو د یو شمېر قاضیانو لرې کول او یا هم په دې برخه کې بدلونونه به د قضایي سیستم په اصلاحاتو او د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې څومره ګټور ثابت شي، راتلونکی وخت به یې ځواب وایي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولی شئ زموږ ژوندۍ خبرونې هم له همدې لارې واورئ. د دې تر څنګ چې په راډیوګانو کې مو 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې زموږ هاګورئ. مخکې له دې چې د کندوز په اړه رپورټ ته ورشو، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش همدا اوس د ټلیفون په مستقیمه کرخه را سره دی. د ښاغلي دانش سره به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي د وروستیو په اړه باندې د وروستیو څرګندونو چې کېدی شي د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا د چیف سلیکټر یا غوره وی کمیټې د مشر په توګه وټاکل شي، په دې اړه ورسره خبرې کوو. همداراز به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستیو لوبو ښاغلي دانش کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړ، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي په اړه باندې اصلي خبره څه ده؟ دا اوازې دي که رښتیا هم د غواړي چې له پاکستاني کرکټ بورډ سره کار وکړي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو ټولو هیوادوالو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. بلې، دا خبره تر اوسه پورې نه رښتیا، خو همدا اوس دوه دقیقې مخکې د انضمام الحق استعفا ختم ته راورسېدو، او لومړنی تاسو راډیو ته تاسو چې تاسو ته وایم تر اوسه پورې مونږ دغه قبوله کړې نه ده استعفا. دې باندې به غور کېږي چې مونږ په کوم مندال باندې به یې پرېږدو او دته د دې استعفا ومنو. خو مونږ ته په خپله استعفا کې لیکلي دي چې زما ملي مسله ده، په دې کې زمونږ د افغانستان د پاکستان او ولسمشر انوالو ده، او هغوی ویل دي چې زما حق به د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم، او زما ته ډېر خبر راکړو.
ښاغلی دانش، اصلي خبره دلته ده چې اوس افغانان هم د غواړي چې دلته پاتې شي، یو قانون څه وایي؟ د خو له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پرېږدي، یا مخکې له مخکې هم داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګاز په هندستان کې پرون هم د دوی سره په یو ځای زه د هندستان څخه د پاکستان ته ولاړ، او زه افغانستان ته راغلم. هلته مونږ د شپې خبرې سره وکړې، وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نه وای کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ آفرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دی که پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې، د اسلام آباد که د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ وو، هغې ځان سره بیولی وو او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځي. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده، زه به لاړ شم. قرارداد وایي زمونږ د تر منځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته، که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو، او نه یوه میاشت کې مونږ په کار ده، نو په دې پرځای چې موږ ورته دا $2,000 تنخواه چې دا ورکو نو موږ هم شاید دا فیصله وکړو چې دا امیډیټ لکه همدا وخت کې
دلته
موږ استفا قبول کړو سمدستي او دا یې موږ رخصت کړو. خو هیوادوال دې نه خفه کېږي، هیوادوال دې په دې نه خفه کېږي چې دا انضمام الحق هم موږ راوستی وو او انشاءالله دې انضمام الحق نه به هم بل خرجونه کې پیدا
کړو. یعنی مطمئن یاست چې په لنډ وخت کې به وتوانېږي ملي ټیم بیا د داسې یو روزونکي څښتن شي چې بالاخره یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی او ښه روزنه ورکړي افغان ټیم ته؟ څنګه
مهمه نه ده چې په لنډ وخت کې څښتن شي، لکه څنګه چې موږ د پخوانی روزونکي لرې شوی وو او د هغې په بعد انضمام الحق زموږ څلور پنځه میاشتې بعد راغلو. او په دې جریان کې موږ یو ټور هم درلودو د ایشیا کپ، هغه کې موږ داخلي رزم کې د ملي لوبډلې سره لاړو او هغه کپ موږ کابل ته راوړو، موږ وګټلو افغانستان ته راوړو. نو دا اوس هم موږ پلټنه کوو تر څو ښه کانی شو او یو ښه رزم ته په دنیا کې پیدا کړو. موږ نه غواړو چې په یو میاشت کې پنځلس ورځو کې پیدا کړو، موږ غواړو چې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد خو یو ښه نړیوال رزم کې، لکه څنګه چې انضمام الحق وو
خبرې وکړي چې پاکستان له افغانستان سره کار وکړي.
دا پرون راهیسې راته ډېر خلک اپروچ کوي، غواړي پهنه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره مشکل هم نه لري په دغه ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې دا د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، د هغه ونیسو. خو بیا هم موږ به ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ښه تمامېږي او ارزانه تمامېږي، موږ به هغه نیسو.
یو بله مسله په لنډه توګه باندې، آیا یوازې په هند کې یا په پاکستان کې د افغانستان لپاره ښه روزونکی پیدا کیږي که اخوا په نوره نړۍ کې په استرالیا کې یا په خپل انګلستان کې هم داسې کسان شته چې له افغانستان سره د کار کولو لیوالتیا ولري، هغوی به نسبتا دوی ته سټنډرډ کار هم وکړي، له هغوی سره مو څنګه خبرې دي؟
موږ تجربه کړې دي، نور آسٹریلیا روزونکي هم موږ تجربه کړې دي، انګلستان هم تجربه کړې دي، نور ځایونه هم موږ غټ مشکل چې لرو. افغانستان کې ژبه کې ډېر مشکل لرو، هغوی سره په ژبه باندې پوهېدل یا هغه خپل میسج چې هغه روزونکي غواړي چې هغه پلیئر ته ډلیور کړي، هغه پلیئر ته یا لوبغاړي ته خپل هغه خبره په ښه انداز باندې پلیئر پوه کړي، هغه لږ مشکلات موږ لرو. زموږ پلیئران په انګلیسي باندې کې مشکل لري، نو په دې وجه باندې موږ هغه طرف ته ډېر تمایل نشو کولای. نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې داسې یو کس وي چې هغه دې په دغه ژبه باندې پوه شي چې موږ لوبغاړي کم از کم ورسره بلدتیا لري. نو په دې مشکل سره ګیري او بیا هم کوشش کوو که د یوروپ یو ښه کوچ راته پیدا شو، هغې باندې هم موږ څه نه وایو، موږ به نیسو او لوبغاړي به اوس ښه شوي دي، انګلیسي هم ښه شوې ده. خو زمونږ پخوانیو تجربو څخه چې موږ ترلاسه کړي دي انګلیسي کې مشکل لرو موږ.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان اوریدونکو هم اوریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي څو شیبې مخکې د کرکټ بورډ ادارې ته خپل استعفا وړاندې کړې او ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی او کېدای شي د هغه لومړیتوب په خاطر چې دی د پاکستان د افغانستان ټیم سره مخه وکړي. افغان ټیم وایي چې ځینو لوبغاړو لیوالتیا ښودلې، ځینو روزونکو چې له افغان ټیم سره د روزنګرۍ دنده واخلي. له هغې ډلې پاکستاني مشهور بیټسمین یونس خان هم په دې ډله کې دی. د کرکټ بورډ رئیس ژمنه وکړه چې دا ځل به یو تکړه روزونکی، حتی تر انضمام الحق هم یو تکړه روزونکی، د افغان ټیم لپاره د روزونکي په صفت په دنده وګماري.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز کې سیمه ییز چارواکي د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندوز امنیه قمندان رسنۍ ته وویل افغان پوځیانو لخوا د طالبانو د عمري په نوم پیل شوي عملیات له ناکامۍ سره مخ شوي، چې پکې شاوخوا څلوېښت طالبان وژل شوي دي. په دې اړه اجمل آریان رپورټ جوړ کړی دی.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز د سیمایزو چارواکو په وینا چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د شپږو ولسوالیو او د کندوز د مرکز د نیولو په هدف یې د عمري په نوم خپل عملیات پیل کړی و چې له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز والي اسدالله عمرخیل په سیمه کې رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز پر ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم عملیات پیل کړی و چې په دې عملیات کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله ورسېده. عمرخیل زیاته کړه چې کندوز دا ځل سقوط نه کوي او طالبان به هیڅکله هم دې ارمان ته ونه رسېږي. په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونه تنه نورې ټپیان سوي دي. طالبانو پلان درلود چې د کندوز مرکز ونیسي خو د دوی دغه پلان د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ سو او طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله هم واوښته. جنگلباغ په ډاګه کړه چې په دې جګړه کې دوه تنه دولتي ځواکونه وژل سوي، همدارنګه څلور تنه یې ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو دغه عملیات د کندوز ولایت اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که د مرکزي حکومت بې غوري همدا شان ته دوام پیدا کړي نو ښایي د تیر کال پیښه یو ځل بیا تکرار سي. له دوی څخه څو تنو آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
دوه ورځې کې سه جګړه روانه ده په شاوخوا د کندوز کې، او کندوز هم محاصره ده او بیریږو سه نسي بیا کندوز په سقوط کې سي، او احتمال د سقوط هم لري. دولت نه دا تقاضا کوو سه زر تر زره اقدام وکړي.
د دوه ورځې کېږي سه په کندوز کې جنگ ده، یو لویه بدبختي روانه ده. خلک پریشانه دي، در په درې دي، کار نسته، غریبي نسته ده، کاملا کار نسته ده. هره ورځ جنگ دي، جګړې دي، مرمۍ دي، موږ کار
دوه ورځې کېږي چې کندوز کې جنگ روان دی، خلک په تشویش کې چې کندوز بیا سقوط نکړي.
د یادونه ده چې لا هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې، همدارنګه د کندوز مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري. ان د سپکو او درنو وسلو غږ د کندوز په ښار کې اورېدل کېږي. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې طالبانو د کندوز تخار پر لویې لارې د دولتي ځواکونو شل پوستې نیولې دي او دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي د کندوز تخار د لویې لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د پوستو د نیولو په اړه څه نه وایي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد په کابل کې درېدلې د تحسن خیمه ورځ تر بلې د خلکو پاملرنه ځان ته جذبوي. د شنبې په ورځ د بېلابېلو مدني ټولنو استازي له خان ولي عادل سره چې د تېرې اونۍ رئیس یې تحسن کړی یو ځای شول او وایي چې دا مبارزه باید پراخه شي. خان ولي عادل وایي تر هغې به د تحسن په خیمه کې پاتې وي شي کورنۍ په بدو کې د نجونو له منلو انکار نه وي کړی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د یوه سړي ښکاره غږ او اعتراض اوس په لسګونو غږونو بدل شوی دی. په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد د خان ولي عادل له پیل شوي اعتراض څخه د شنبې په ورځ بېلابېلو مدني ټولنو او خوځښتونو ملاتړ اعلان کړ. د افغان ملي غورځنګ غړی خوشحال روحي وایي په بدو کې د نجونو ورکولو بد عواقب هر چا لیدلي، ځکه نو دا اعتراض ښه ملاتړ خپلولی شي. هغه وایي چې د یوه ځوان د حق غږ ملاتړ باید له بېلابېلو لارو وشي تر څو دا مبارزه سرتاسري رنګ واخلي.
اول خدم کې خپل د حکومت او بیا د دینی عالمانو او بیا ټولو منورو او مدني ټولنو د دې د جدید دنده ده چې دغه انساني مبارزه ملاتړ وکړي. په کار خدا و چې دا مبارزه باید ډیر پخوا په منظم ډول سره پیل شوی وای او دا تر اوسه پورې تعقیب شوی وای. زموږ خپل هیله ده چې دا ځل چې خان ولي عادل د کوم د مبارزه غږ پیل کړی دی، موږ ټول ملاتړ وکړو.
خان ولي عادل له تېرې اونۍ رئیسې د کابل په دارلمان سړک د اعتراض خیمه درولي او وایي چې د کورنۍ او قومي مشرانو په هغې پرېکړې چې په بدو کې به یې کور ته نجونه ورودېږي خفه دی. هغه وایي چې دوه وروڼه یې وژل شوي، خو کورنۍ اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب دې ته زړه ښه کړی چې د مقابل لوري څخه په بدو کې نجونې راولي. ښاغلی عادل وایي چې په بدو کې د نجونو ورکړه په ټولنه کې د ناخوالو یوه بېلګه ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځو په وړاندې ورته ډېرې پېښې تکرارېږي.
جرم او وحشت او جنایت د ټول نارینه کی سړی کی ورونه کی ترونه کی ولې دغه جرم دغه بدبختی دغه خیانت هغه قیمت چې دغه جنکی ورکه یعنی دغه لورګان په بده کور کول کیږي دغه جل کیسه په بده کور کول کیږي د پوښتنې کې باغ کورنی کې بعد یو کنیز یو دی غلام چې ژوند تروي
حتی موکړه چې په دې اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون نظر هم ولرو خو بریالي نشو. قانون پوهان وایي کورنۍ مبارزه او د ستونزو د حل په خاطر له فساد تشو ادارو ته مراجعه کولی شي ورته ستونزې کمې او هغه یو بد فرهنګ معرفي کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو په همدې سره رسیدو دوه نیمو بجو ته رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور درشو ولایتونو له ملکی او پوځي مسؤلینو سره د هیواد په عمومي وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست وای د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شرطونو به هغه غور وکړي چې غړي وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د کندوز حوزه بي روختون چارواکي وای د کندوز لورسته جګړو څخه ورته شپږ مړي او پنځه تنه ټپیان راوړل سوي چې ټول ملکی وګړي دي. د فاریاب سیمه چارواکي وای چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وې ځوان انجلۍ ځان وژلې او یې ناوی په قیصر ولسوالۍ کې تیزاب څکلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د بلاستیک توغندي ورستي ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وای د ازموینه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد حکومت وهڅوي چې له اوربان سره سرغړونه ونه کړي. او د جاپان په جنوب کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه مړه کړي دي.
وخت په افغانستان کې 2 بجې او 23 دقیقې دي. دا وخت تاسو ازادي راډیو ته غوښتي په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم اوریدلی شئ. همدارس خبرونه مو او مهم مطالب مو په facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک پانه باندې تعقیبولای شئ. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې نجیبه زمان لوستې دي له هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې مه هېروئ.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې یو نوې تګلارې جوړه کړې چې په مرسته به د پراختیايي بودیجې د مصرف چارې اسانه کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې هغه 15 وزارتونه او ادارې چې د بودیجې مصرف یې لوړ دي باید د بودیجې د مصرف پر مؤثریت غور وکړي.
هدف دا ده تر څو زموږ انکشافي بودیجې 80% مصرف شي. دغه موضوع مونږ په شروع کې ورته پروګرام برنامه لرو او بعض تغییرات یا بعض تګلارې چې مونږ غوړه کړې دا غو تګلارو پر اساس مونږ کولای شو دغه زیات هدف ته ورسیږو.
شغلی عبدالرحیم زئی وایي چې د پراختیايي بودیجې منظم مصرف به اقتصادي وده پیاوړې کړي او د ځوانانو لپاره به د کار زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 44 کلونو کې حکومتي چارواکي او مسؤلین نه دي توانېدلي چې پراختیايي بودیجه په وخت او سمه توګه مصرف کړي. د سوداګری او صنایع خنوای چې د حمل میاشتې په یو ډیر شمنه ټبه په کابل کې د افغان ترک په نوم د افغاني او ترکی محصولات او تولیداتو یو نندارتون جوړ شي. د دغه خونی درسنوی برخي مسول سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې په دواړو هیوادونو کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې پنګونې ته د سوداګرو هڅول، په ترکیه کې افغاني اموالو ته بازار موندنه او په منځنۍ اسیا کې د سوداګری د پراختیا په هدف دغه نندارتون جوړیږي. شغلی پسرلی وایي چې په دغه نندارتون که بعد افغانی اموالو 15 دیش او در ترکی سوداگرو 15 ویشت غرفه که شدن سی. پا دغه نندارتون که با دیرش ترکی سوداگر هم حضور ولری. او نن د کابل په بازارونو کې افغانی د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر 8.5 افغانی 15 دیش پوله، یو یورو 8.5 افغانی 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 8.5 افغانی 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانی 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانی 50 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانی دیش پوله او زر پاکستانی کلداری 8.43 افغانی.
حقیقت تدی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، زه محمد حدیث پردیس مو د حقیقت سدی په پروگرام کې داونه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لمرسیال ایمل مرجان سره مرکه لرو.
مننه کوم وینس هب چې وخت راکړ سر کې کا په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې مونږه د کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او دغه برخه کې مصونه ګړندي پرمختګونه.
ډیر مننه، ډیر مننه. خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړ او په تیرو 15 کلو کې مونږ ډېر د نظیر په شفت درلود او مونږ وتوانېدو په تیرو 15 کلو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو دغه ولسونه ترینه برخمن ول، د افغانستان ولسونه هم ترینه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه ښی لاسته راوړنې لرو او مونږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې مونږ کېدای شي د آسیمیانا یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د مونږ ظرفیت هم لوړ سي او مونږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. نو یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم، ځکه ډېر نور جزئیات لري، په تېرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته، تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تېرو دریو کلو کې یا په مجموعي ساته ووایو په تېرو 15 کلو کې مخابرات سیستم یا په دې وخت کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لاغې نه سترګې نه شي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي، او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سې انتظار کې د چټیټي شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې ستا پکې او د ستونزو نه مونږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه چرته شوي یو. هماغه وجه ده چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغییرات راسي، نوي مسایل راسي، تر څو چې هغه ستونزې مونږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خو دا و چې بېخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ چې افغانستان ته د سټلایټ له طریقه ده، څو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه سو اخیستای، مونږ باید د خپل ګاونډو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډو هیوادو مثال څه مدد درک د پاکستان هلته اغستونځي وي، هغه ستونزې تغییر کراغی. خو طبعا د نوري فایبر پروسه د ریکالو پروسه را ده، تاسو چې مونږ هر ګډ افغانستان ته رسیدو، یعنی کړي تغییر حساب مونږ ګورو په دې لاسو کالو کې نو یو غټ تغییر مونږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزان سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلی چې بس مونږ کار تکمیل ده، مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نور هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو، چې قراردادونه ورسره امضا کړو. هغه به لا انټرنیټ بیه راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي. د دې کال تر پایه پر 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګیټ دا لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي، او دغه ټارګیټونه مونږ ځان سره ښیي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی،
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري چې هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سې موږ وطنوال د دې پرتله کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی موږ سره دادی، څو فاکټور دي. یو خدای راته دی هغه چې نفوس دغه چې بازار ډیر غټ ده، دې چې بازار هغومره غټ نه، نو څومره چې بازار غټیږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې ارزو تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د موږ بازار لګونه وړل یو په سلګونو میلیونو پورې د موږ ټول ټال یو 25 میلیونه درس میلیونه نفوس. نو یو دا فاکټور ده. دوم فکتور داره چې دی هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړي یوغوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جاناتور ولري او جاناتور ته لیټر تیل له بازار نه په شل درس افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه ساحې ته ورسیږي. یوغوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي په هغه اتاق کې یو کس مصله او یو کس جاناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغې هوادو کې چونکې پایو ته ښاري برق راځي او هلته د امنیت نگار ضرورت نه هغه پایه ولاړه ده دغه دغه هغه اضافه اداري مصرف ده چې دا هم راځي بېرته په یوه دقیقه باندې تقسیمېږي. بله برخه داره چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو دا چې بیا مونږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کړو د هغوی قدر له مونږ نه ډېر زیات ده او مونږ نه ډېر پوه هم ده ځکه ډېر عمر یې وکړی له موږ نه زیات په دې سکتور کې تېر کړي. نو موږ که یو انجینیر استخدامو نو هغه ډېر ساده تاته وایي چې ما ته باید یو 500 تر 1000 ډالر راکړي پورته انجینیر خو پیدا په پاکستان ولې مملکت کې که ته 500 ډالر راخلې او 40000 کلدارې تر جوړېږي یعنې په 40000 کلدارې هلته کوه چې سر انجینیر ونیسې خود دلته مونږ یو ساده کاسه تازه پونتو لفریغه هغه هم ډېر ډیماند لري نو د خپل دغه د قدر یا د کارمندانو کوم مصرف سره هغه هم د دلوړ ده. اخري موضوع سره هغه د امنیت ده. د دغه شرکتو مشرتابه یا هغه کسان چې خارجي اتباع دي یوغوی اکثرا په داخل د مملکت کې نه پات کی یوغوی یا هند کې یا په دوبی کې د نږدې شاوخوا هیوادو کې نو یوغوی د تګ راتګ او د یوغوی د بودوباش د مسایل دا هم دوی را اخلي نو دا ټول مصارف را اخلي دا په دقه باندې تقسیمیږي نو یو دقیق او قیمت راوځي. دا هغه فکتورونه چې په نورو هیوادو کې د مونږ سره په پرتله ډېر ټیټ مونږ چې اوس دغه خپل داخلي حساب لرو دوی نه معلومات راخلو دوی یو حد ته راغلي دي چې دغه حد نه کته که دوی قیمت راټیټي نو دوی یا په تاوان کیږي یا دومره ګټه نه کوي چې دوی خپل ځان وساتلی سي. له بلې خوا نه موضوع د ټاکس په دغه سکتور باندې ډېر زیات ټاکس را روان ده. د دغه 10% ټاکس نه مخکې هم د مخابراتو سکتور یو له هغه سکتورو څخه ده چې ډېر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګېدلی او دغه 10% موضوع لا هم په دوی باندې ډېر تاثیر کوي. یعنې له صحیح د یو خوا نه دا کتل کیږي چې 10% ټاکس د مشتری له جبه ځي خو نه دا راسان په دوی باندې تاثیر کوي ځکه مخکې که تاسو له افغاني کارت اچوو نو تا به د شرکت 100000 افغانۍ ورکولې او د شرکت 90000 افغانۍ ورکې نو که د 5 میلیونه مشتری واوسیږي او له 5 میلیونه مشتریانو څخه ټول 10000 افغانۍ کم د ده مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی نو د په عمومي هغه مالی هغه من تاثیر کوي منفي تاثیر کوي نو دا دغه مسائل په دوی باندې یو څه تاثیرات اوسې دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئنه اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیاو سره سم مصرفېږي.
څه اوس دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو د همغې په اساس باندې مونږ مالی وزارت ته راپور ورکړو. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې مونږ ځای پر ځای کړی ده له هغه سیستم نه مونږ ډېر مطمئن یو چې دغه هغه معلومات چې د شرکتونه مونږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي خو تر څو چې مونږ وتوانېږو لا مطمئن اوسېږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کره واوسیږي مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل واوسیږي تر څو چې راسن د بلینګ سیستم مونږ معلومات راوچت کړو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده او د ارشا اداره باید د دغې سیستم د خریداري پروسه تکمیله کی تر څو دغه سیستم راسي او بیا دغه په شبکو کې نصب سي.
موین صاحب د امنیت موضوع ته اشاره وکړه. زه هم دا تیره هفته قندوز ته تللم. په قندوز کې یعنی مخام روس ته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرات شبکې په امداسي په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او موږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هواد پاتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي او تاسو درڅن ویل چې اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې مڅ کړی
بل دغه کوخ د تیر څو کلونو د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول هم دغه په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړی تاسو باید شبکی بندی وساتی تر دیر حد پوری هم دی مخابراتی شبکو مشرتابه و دی دو انجینرانو مونگ سر دم راست کرده چی دی مونگ دغا بختنه چی دوی باید شبکی فعال وساتی دوی همکاری کرده طبعا بعضی دست حالتون راست چی آل تبیا دوی نتوانیگی چی خپل انجینر خپل همکار دی اوگوی زون بخطر که واچی نو بعضی مناطقو که داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي وختن فوختن په بعضو ساحو کې بندي د پنځو بجو نه وروسته بعض ساحو کې یو ورځ دوه ورځې بندي نو داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې حتی مسلسل دا شی بند اوسیږي
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د وخت کې ستونزه نشته
مونږ هم د کورونا چار وزارت هم د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو هر ورځ چې سیاسي مشکل حل سو مونږ دریو میاشتو کې تر څو چې موږ خپل اداري مسایل به سر راټول کړو مونږ کولای شو چې د خلکو سره
ډېر زیات مننه
خیر اوسې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دي مشکل چیرې دی چې د دغو عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پودر روغدي شول او اوس ګیله لچا کوي
خپل ژوند نه دغه اوس په مرګ خوشاله مات چې دښمن دې دغه دعا کوي چې خدای دې پودرې کړي
ایران دلار مې رنګ یاد اسمو په او دغدارو سره مو سګریټ کې ماته سولې بنځ په راکړ نور مې سګریټونو ازام مې درد کوم
اړوند ادارې څه جواب لري ل روغدو کسانو سره د کورنۍ چلند باید څنګه وي او ل دې وبا ځان څنګه ساتل او ژغورل شو په نننې تاندې څنګه کې پریغږیګو زه نورګل شفق یم ملګرو د ځینو وروستیو څېړنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشئی توکو روغدي کسان جوړوي په دغه روغدو کسانو کې له ماشومانو او میرمنو رانیولې لویان او ګڼ ځوانان هم شامل دي د کارپوهانو له نظره مهاجرتونه نامني له روغدو ملګرو سره ناسته پاسته بیکاري او نشئی توکو ته په اسانه لاسرسی د نشیانو د زیاتوالي مهم سببونه دي همزولو د مهاجرتونو خبره مې وکړه اکثره پر نشئی توکو روغدي کسان چې و پښتین وای چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدورۍ پسې تللی وم خو بیرته په عامه اصطلاح پوډري یا تریاکي راستون شوم دغه ځوانان وای
زه پودرس کوم ایران دلار مې ایران کې داسوم په دغدارو سره مو سګریټ کې ماته سول بنځ په لري راګړ نور مې ځا سګریټونو ازام مدارت کوم مغه باندې را واستم کنه دا ما په ځان ما به سګریټ مې ونول عملیان زیات یلته خو بخیان د سل کې وری واسي
رفتم د ایران ترافیکای خودم کې مثلا تریاک مې
لاړم ایران ته هلته مې جنې مرګری وو چې په خپلې هم تریاک څکول ماته ویل چې کته هم څکوې نو ډیر کار کولای سي سړی کېږي بنه او د لس زرو پر ځای به د شل زرو په کار کوي همدا سي تیرې استلم لومړی مې تریاک څکول بیا مې کریستال او شیشه هم پیل کړه او اوس دغه دې په پودر وروګ دې شوم میرمن مې دوه ماشومان را ته پریښودل او طلاق یې رانه واخیست
دوه تاسو ټګای ریزه ریزه وران علاقه ده
اول ځل مې په پاکستان کې اوسکول سبا یې نه ماښام پورې د سل روپوس کوم نو خو چې وینس کې نور غون ځان دې درد کوي وی وهله ما کور کې وی تړله ما خو بیا هم نه کیږي ځلم ته نه صبر نه کوي کور مشر ما مشر زوی یم غونډانه ور کشران اوس هغه کشران هغه د خپل کاروبار کې اوس به سي بدبخت خپل ژوند نه دغه اوس په مر خوشاله علامه چلهنده خبره ده چې دښمن دی دښمن مغه دښمن دغه دوا کوي چې خدای دې پوردري کی د دې نه بعد چې نور ولاکه په دغه دنیا کې
ګرو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست د عامې روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي و به وره همزولو د عامې روغتیا وزارت د نشئی توکو د غوښتې د کمولو ریاست د پروګرامونو امیر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څېړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي.
دلته مختلف سروېګانې په بیلابیلو کالو کې شوې. وروستنی سروې په 2012 کال د INL دلته کوم سروې شوې په دې کې 2.9 to 3.5 میلیونه مخدره مواد استفاده کسان په افغانستان کې خود شوې ده چې د ټول نفوس 1% تشکیلوي. نو ورځ په تعداد زیاتېدو خواته ده کمېدو خواته نه ده. خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته. یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورځ په زیاتېږي هغه ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې د مخدره مواد پیدا شته. نو چې کله یو مواد په اسانه لاسته راول شي نو استفاده هم زیاتیږي سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکل شته.
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څه خفه دی او د پودرو یو ځوان عملی ګل محمد څه ګیلې لري.
دغه پله یو پیسګی د مقابل دار ډیر نږدې ده یو په یو کیلومتر دی هر کورور خلک پودر وې نشه کوي ورور لکه لکه شلغم غوندې د پودر خرسيږي زما خپل ورور د ډیر ښکاله سوسای وې درې پیر مې ونی ورته بدل کو خو دا د وطن دا چندغه شور خوری وروره پودر دی او چرز دی او تریاک دی وروره شوق رازی ورته وهیه
دوا نس دوا وروره یم بوختر سوګ مقتدوی او کرا سم لیو میس دو میس داونه بستر کو جوړ تیار کیو چیر د مرکز نه غت واسطهونه لری پیسېونه لری سوګ دم نه بستر نه سوغام کای
د سړک پر سر یا هغه د چا خبره سریام د نشئی توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکیږي. ملګرو د دې ځواب ورسته د کورنۍ چار وزارت له یو چارواکي واورو خو تر د وړاندې په کابل کې د جنگلګ د 320 روختون د رواني ناروغي او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته غوګدو چې وايي په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده او د درملنې په هدف د هر روغدي کس پر وړاندې ورپرانی سره خوده وای چې مشکل درملنې ورسته مخدره مواد ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي.
د دې مرض ماهیت دغه سیده چې یو کس چې تداوی کیږي بیا هغه کیږي متد کیږي دوهم ځل کې چې تداوی شي خای چې تداوی شي یا په دوه ځلو کې شاید هغه تک کی یو کس چې دلته بسريږي او بیرته متد کیږي یعنی د دې هغه کس خوري د په دې معنی نه ده چې د بیخي بیا تداوی ونه کی بهتر ازي تداوي کوي امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې د بریالۍ شي چې دا پریک دی دا عمل متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالاپ لاسرسی نه لرو دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چې رخصته وو هغوی فالاپ کو یا تعقیب کو چې هغوی کوم حالت کې دی ولایت وی لري
مننه هم زولو چه تانده چانگ تا غاگیه. ملګرو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2919 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولي او محکمو ته سپارل دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشه یي توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي. په دغه عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوې دي 311 ټنه او 122 کیلوګرام مخدره مواد نیول شوي او د دغه موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنکړای شوې دي. ښاغلی بختیار همدار ازوی دوستانو چې یوازې د کابل په کچه په تیر کال کې 908 کسان نیولې دي د زیاتوي چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 48% صدای په تولید کې کمی راغلی دی. ما ویل د دې هر څه ترڅنګ ولې د نشه یي توکو د سریام خرڅلاو مخه نشي نیولې؟ د ښاغلي بختیار ځواب وو:
مونږ مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف دې قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅي، دا انتقالي، دا ساتي، ټول مونږ نظر به اسناد چې لرو دسکلو ځینې معلومات چې لرو او دا مخصوص هم ده په خصوصا په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپله معتاد دي، چون دوی په خپله ناروغ ده او مریض ده، باید اول تداوی سی بیا لار سیالتا باندې محکمه سی او قضاوت وسی. پر صورت مونږ اوس په دې کوشش کوو چې هم دا کسان چې خورده فروشان دي پرچون هغه دستگیر کو، پولیس په تنهایی نسی، چون باید خلکو هغه سره همکار وي. دا مبارزه د فامیل د خانواده نه شروع سی، بیا ټول یو اجماع ملی پساته کی دوی په حساب شروع سی، ګرچې کی ډیر پیچیده مبارزه ده، دا وخت غواړي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشار هم وایي دوستانو چې ورسته نامنې د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوې چې پخوا پکې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټه وه. د زیاتوي
گزارش های ابتدایی نشان میده که در ولایات متاسفانه
له بده مرغه موږ ته ځینې لومړني رارسېدلي رپورټونه ښیي چې په یو شمېر ولایتونو کې د نشې توکو کرکیله شوې، لکه جوزجان، بلخ، په ځانګړي ډول هلمند او یو شمېر نور ناامنه ولایتونه. همدا ناامني ده چې په هغو سیمو کې له نشې توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځېدلی. موږ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره مو جوړ کړی دی. لانی کمرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاغ او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولې، چې لډلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشې توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا، همدارس د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس، هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لا ځواکمنتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړی او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریک کړو چې دا په دې برخه کې ډېر ضروري ګام همزولو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړي کړي دي او په وروستیو کې عامې روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانۍ سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یوه کسب د ورزده کولو مرکز دی او د ده په وینا هر ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې یادمنه شوی دي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورلیګل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو پزدکړه بوختي. پر نشې توکو روغدو کسانو څخه خلک لدې کبل هم دوستانو په ویره کې وي چې دوی له کوره او له بهره غلا کوي او کله کله د پیسو د نشټوالي په سبب نور ګواښي. خو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې روغدي کسان مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخواله ورسره ونشي.
کبو غواړو چې له چا سره کومک وکړو، مرسته وکړو، چغل نشي راوړي، دا باید کورنیو سره د موږ یو باور رامنځته سي چې نشه یوه ناروغي ده، که په لومړیو کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشه یي کس ته د یوه ناروغ په سترګه وګورو. ناروغ درملو ته، مرستې ته، مینې ته، لاسنیوي ته او لیوجه پورې رسول تزارات لري. دا دی دل عمل ګرځي چې غل نشي راوړي.
همزولو که کوم ځوان غواړي چې نشې توکو ته مخه کړي نو د دغه ځوان محمد هوتک خبرې دی په یاد لري چې په خپلې کابل لس کاله پودرس کولی خو اوس ترمنه شوه ده
ساریاک مو تاریاک نجل تراغ کابل ته پوجران شو لاس کاله مې وڅخول ما نه دسه شو ما چې زه بشتر شو ما درې میاشتې بعد سته رواني ته راوستم بس بعد غي سته رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای ده باید دا خلک ټول له ما نه عبرت واخلي او زه دې ټول ته دا خبره کوم چې مې وای چټي کار ده ورته ما اوره دا چټي کار ده شرمای دي بے غیرته کوي دي ولس کې د شرمای کام ته د شرمای خزه ته د شرمای ټول جان ته د شرمای مکه وي د خدای په لاسر ورته سر تورم مې کوي اوس چې ما نه شوم زه ما چې جنت کې ناستیم زه ما ګولانه کې ناستیم
ملګرو د محمد هوتک له دغو سبقاموز خبرو سره دا تاندې څنګه رانغاړو روغ اوسئ او معتاد مشئ
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری